کابل کې تماشا شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا زه درجو د ماښامنۍ پښتو خبري مجله، زه فریبا زرد خپل همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې مجله کې د افغانستان او نړۍ ګڼ راپورونه او خبرونه درته لرو چې په ترڅ کې به په ځانګړي ډول د کندوز او فراه ولایتونو د وروستیو حالاتو خبر سي. خو تر هر څه تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز د خان آباد ولسوالۍ مرکزي بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی دی. د اسلامي همکارۍ سازمان په کابل کې وروستۍ حمله غندلې او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې چې ایران ښایي د نوو خبرو یو فرصت ته نږدې شوی وي. د فرام نیتی چارواکی وایي پر دې خارې د طالبانو برید پر شا تمبولی او په جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي. د فراه ولایت د امنیه قمندان غلام محیدین خیرخواه نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان او نړیوالو ځواکونو لمځکې او هوا پر طالبانو بریدونه کړي. طالبان له 500 تر 600 پورې وژل شوي او ټپیان لري. د طالبانو د استخباراتو رئیس چې تخلص یې زاید دی او یو شمېر نور لوړپوړي قمندانان یې په مړو او ټپیانو کې شامل دي. طالبانو زموږ د جلب او جذب پر قمندانۍ حمله وکړه خو شل دقیقې یا نیم ساعت دوام ونه کړه. اوس ټولې سیمې زموږ تر کنټرول لاندې دي. د نوموړي په وینا په فراه ښار کې تصفیوي عملیات هم دوام لري. وسلوالو طالبانو تېره شپه دا فراه پر خار له څو لورو برید وکړ. طالب بیان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د فراه امنیتي قمندانۍ ته نږدې جنگ لا هم دوام لري. نوموړی ادعا کړې چې په دې بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ شوب لاړولې ده خو ځایي چارواکو د درنې مرګ شوب لید منلو تلفات د منلو ادعا رد کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز خان آباد ولسوالۍ مرکزي بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی او وسلوالۍ له مرکز څخه ایستلې. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي د غلطۍ په هوایي او مځکنیو بریدونو کې شل تنه وسلوال وژلي او 12 تنه نور ټپیان کړي. د افغانستان دفاع وزارت په وینا دا مهال د خان آباد ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په بشپړه کنټرول کې ده. تر دې مخکې د خان آباد ولسوال حیات الله میری ازادۍ راډیو ته ویلي و چې دا ولسوالۍ د طالبانو لاسته غورځېدلې خو نوموړي هم وروسته بیرته ازادۍ راډیو ته ویل چې دا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. ښاغلی میری په سیمه کې د ازادۍ راډیو ریال ته ویلي چې د ولسوالۍ یو امنیه کمانډانۍ په ودانۍ کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات روان دي. طالب بیان زبی الله مجاهد تر دې مخکې پر خپل ټویټر ادعا کړې وه چې د خان آباد ولسوالۍ مرکز امنیه کمانډانۍ او شاوخوا پوستې نیولې دي او لسګونه افغان امنیتي سرتیري وژلي. اخوا د کورنیو چارو وزارت ویاند پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په بدخشان کې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی قاری فصیح الدین وژل شوی دی خو وسلوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد دا ادعا رد کړي. د اسلامي همکاري سازمان یا OIC په کابل کې ورستۍ حمله غندلې. د دې سازمان عمومي منشي د کابل د ورستۍ پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت او ټپیانو ته دروغې سټي غوښتنه کړې. د اسلامي همکاري د سازمان په یو خبر شوی بیان کې د دې سازمان د عمومي منشي یوسف العثمین الخلی ویل شوی چې په افغانستان کې باید سمدستي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. په کابل کې دوشنبې پورس په موټری بمی حمله کې د یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیري په شمول لږ تر لږه 12 کسان وژل شول. تر دې مخکې د دوشنبې پورس په یو بل موټری بمی حمله کې 14 کسان وژل شوي وو او 119 نور ټپیان شوي وو. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیسته. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې خودلې چې ایران خیید نو خبرو یو فرصت ته نشتې شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې ایران تازه پر خپل اټومي پروګرام د نړیوالو محدودیتونو څخه د وتلو نوې ګام اخیسته. د امریکا د دفاع وزیر تر بیان څو ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته ویل دوی د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون له هغو محدودیتونو ووځي چې د اتومي څیړنو او پراختیا په برخه کې پر دې هیواد لګولي. دا تیر کال راهیسې چې د امریکا متحده ایالات له دې اتومي تړون څخه ووتل د تیر کال راهیسې چې د امریکا متحده ایالات له دې اتومي تړون څخه ووتل ایران دا دې تړون ته د خپلو ژمنو څخه د پشا کېدو دریم ګام بللی. د جمعې په ورځ په لندن کې یو څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویل خی ډیر زر د ایران د اتومي او توغندیو پروګرامونو په اړه د خبرو اترو ځای ووسی. د رویټرز خبري اژانس د نو اسپر له خولې وایي چې داسې ښکاري چې ایران هغه ځای ته چې موږ خبرې کولی شو ورو نږدې کېږي او هیله ده چې همداسې به وشي. د زیمبابوې پخوانی ولسمشر رابرټ موګابي چې د جنوبي افریقا په دې هیواد کې له خپلواکۍ را وروسته و دېرش کاله واک وچلوه د 95 کلونو په عمر په سنګاپور کې مړ شو. اوسنی ولسمشر ایمرسن مننګاو د جمعې په ورځ د هغه د مړینې په اعلان کې نوموړی د ازادۍ سمبول وباله. خو د موګابي ډېر منتقدان پر موګابي انتقاد کوي چې خپله و دېرش کلنه واکمنۍ کې د زیمبابوې وړتیاوې وځپلې، خپل مخالفان او سیاسي رقیبان یې په بې رحمۍ له منځه یوړل، انتخابات یې په خپله خوښه تنظیمول او تر واک لاندې مفسد پولیسو یې په پراخو ځورونو کې لاس درلود.
افغان چارواکي وایي د کندوز د خانآباد ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د کندوز د خانآباد ولسوال دا خبره کړې ده. که څه هم په فرا کې د تېرې شپې د پیل شویو بریدونو وروسته اوس وضعیت عادي ښودل سوی، خو ځایي چارواکو په تازه څرګندونو کې د ملکي مرګ ژوبلې خبره کړې ده. بلخوا د روزګان کندهار ترمنځ د لویې لارې موټر چلوونکي ادعا کوي چې له تېرې ورځې راهیسې طالبان ورته پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دغه لارویان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
زما نوم جمعګل استاد دی. زه د غټ موټر چلوم د کندهار پر لین باندې. پرون رئیس پر مخ تړه سوې ده چې نه د دې خواسه څوک لایسي نه د هغې خواسه څوک راتللی شي. دلته مریضان ناست دي او دغه دې مثال لار په مخه تړه سوې ده.
د زیمبابوې پخوانی مشر رابرټ موګابي پر دې هیواد له و دېرش کاله واکمنۍ وروسته مړ سو. د هغه تر مړینې وروسته د خلکو غبرګونونه څه دي په یو راپور کې به یې واورئ. که وخت و نور راپورونه به هم خپره کړو. دا مجله مو تشپړ نه وکچو ده. ورسو ته خبرونه ده. سرموزو ته د کندوز د خانآباد ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي چې د ولسوالۍ ته د تازه دم امنیتي ځواکونو له رسېدو سره سم طالبان ځپل سوي دي او د ولسوالۍ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغلې ده. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال ویلي چې دمګړۍ جګړه د خانآباد ښار په بندر شوراب او ملا غلام سیمو کې دوام لري. اجملاریان له سیمې نور حال راکوي.
افغان ځواکونو د کندوز د خانآباد ولسوالۍ بیرته ونیوله. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د سیمهیزو چارواکو د خبرو پر بنسټ تازه دمو ځواکونو پر رسېدو سره دوی وتوانېدل چې د ولسوالۍ ودانۍ او د امنیت قمندانۍ ودانۍ وروسته له دوه ساعته سقوطه بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د خانآباد ولسوال حیات الله میری په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل ښاغلی امیری پر حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ ته نور تازه دمه ځواکونه راولېږي تر څو د ښار شاوخوا نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې کړي. بلخوا د خانآباد ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې د دغې جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي دي او اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغې ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو اسدالله او عبدالبصیر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل نوموړې ولسوالۍ درې کاله مخکې هم د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و. د خانآباد ولسوالۍ د 12 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له لوی ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي او د کندز ښار عمومي لاره هم پر همدې ولسوالۍ غځېدلې ده او برسیره پر دې دغه ولسوالۍ د کندز له اقتاش او علي آباد ولسوالیو او دغه راز د تخار ولایت له اشکمش او بنګي ولسوالیو سره پوله لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس په کندوز څخه ورسو فرا ولایت خره رسیدلی راپورونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز فرا ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شاو تمبولې او وضعیت اوس عادي شول سوی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې چارواکو ورته ویلي په دې بریدونو کې ځینې ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو دا چې شمېر څومره دی زموږ همکار حفیظ نورزاد براته وایي چې همدا اوس راسره د فرا ولایت څخه د ټلیفون پر کرښه دی. نورزاد صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو د دې خبر جزئیات اوریدونکو ته وایست.
مننه سلمونه تاسو ته ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بل لکه څنګه چې تاسو په جریان کې نن سهار طالبان وسلوالو په فرا ولایت کې حمله وکړه او امنیتي چارواکو په حمله بېرته په شا وتمل شو او ډېر تلفات امر امام تسوی دی. خو د بل خوا د فرا والی محمد شعیب ثابت چې موږ د موږ سره یو مرکه درلوده، د ازادي راډیو سره مرکه درلوده، دوی وویل چې په دغه جګړه کې ولس کسان ملکی کسان وژل شوي دي او ټپیان دي. د سرګن کړه چې په دغه پیښه کې امنیتي ځواکونه هیڅ تلفات نه لري بغیر دغه چې ترافیک کس چې د فرا ولایت کې دغه پښتو دی د طالبان لخوا وژل شوی و. نور کسان ټول ملکی کسان دي چې همدا اوس د فرا د پرختون کې دوی بستر دی او کوم مشکل نشته. دوی د فرا خلکو ته ډاډ ورکوي چې هیڅکله طالبان ته اجازه ورنه کړي چې د فرا وضعیت امنیتي وضعیت به خراب کړي او بېرته دوی راشي دوباره ښار ته. خو د بل خوا هم امنیتي چارواکو د فرا امنیت کمانډان بیا وویل چې طالبان ته مرګوب لا اوښتې دي. ډېر کسان کابو تر شپېته کسان ته دوی ته مرګوب لا اوښتې دي، ټپیان دي او وژل شوي دي. خو همدا اوس امنیتي وضعیت په فرا ولایت کې بېرته نورمال شوي دي، عادي حالت ته ګرځېدلی دي. خو کوم خبره کوم مشکل اوس هم نشته. خو په ځینې ولسوالۍ کې اوس هم جګړې روانې دي. خو بیا هم امنیتي چارواکي د فرا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د امنیت لپاره خپله لیزر به وکړي.
مننه کوم حفیظ الله نورزاد چې د فرا ولایت وروستۍ حالاتو خبرولو.
ازادي راډیو لوونه تروو
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي راډیو زموږ پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه واوري پته مو ده azadiradio.com. دوستانو لکه څنګه چې نن هم تاسو په ځینو راپورونو کې واوریدل، امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه زه د نقیز راپورونه خبره سول. که څه هم ارګ تر اوسه پرې په دې اړه دقیق څه نه دی ویلي، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د ښاغلي اشرف غني د سفر د ځنډیدو خبره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات به زما همکار عصمت الرانه کې چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی.
ډېره مننه. د افغانستان د حکومت د کابینې یو وزیر نن سهار ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی به د امریکا د ولسمشر په بلنه د هیواد ته سفر وکړي. خو هغه نن مسپښین په یو بل پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې امریکا ته د ولسمشر غنی سفر د سولې په اړه د افغانستان او امریکا د ګډې اعلامیې له متن سره د شاغلي غنی د مخالفت له کبله ځنډیدلې ده. په عین حال کې نن مازیګر د حکومت یوې خبري سرچینې د کابینې د دغه وزیر سرګندونې رد کړې. وی ویل چې د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ ګډې اعلامیې بشپړ توافق شته او اعلامیه نهایی شوې ده. خو د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه جدي اندېښنې لري. سرچینې زیاته کړه د دغو اندېښنو حل د زلمی خلیل زاد له سوي پورته کار دی. سرچینې همداراز ویل ټاکل شوې ده چې ولسمشر غنی د افغانستان د اندېښنو پر سر د امریکا له ولسمشر سره د خبرو لپاره واشنگټن ته لاړ شي. خو سرچینې ونول چې ولسمشر غنی به کله دا سفر وکړي. د دې پښتنې په جواب کې چې د سولې په موافقه کې د افغانستان د حکومت لپاره د اندېښنې ټکي څه دي، سرچینې وویل د موافقه په متن کې د جګړې د پای ته رسیدا هیڅ واضح ژمنه نشته. همدارس د افغانستان استی غوښتنه د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلیدل او عمومي اوربند دی. خو طالبانو د دې دوړو مسلو د منلو ژمنه نه ده ورکړې. دوړو سرچینو د موضوع د حساسیت لکه بل د نوم له څرګندونو ډډه وکړه. تر اوسه د افغانستان ولسمشری په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي او په دې اړه هم څه نه دی ویلي چې ولسمشر غنی امریکا ته ځي او کنه ځي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته وویل چې په دې موقف کې نه دی چې په دې اړه نظر څرګند کړي. د امریکا او طالبانو د موافقې د مسودې متن نهایي شوی او د افغانستان د حکومت مشرانو ته ښکاره شوی دی.
ډېره مننه کوم اسمت سروان.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
د امنیتي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د معصوم ستانکزي استعفا ته اړتیا وه او پر ځای اقدام یې کړی دی. ولسمشر غني تېره ورځ د جلال آباد پیښې په غبرګون کې چې څلور ورونه پکښې ووژل شول، د ملي امنیت د پخواني رئیس معصوم ستانکزي استعفا ومنله او د پیښې د عدلي تعقیب سپارښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د ملي امنیت ځواکونو له لوري شپنۍ چاپې زیاتې سوې چې تر ټولو وروستی په ننګرهار کې د څلور ورونو وژل کېدل دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزي له دې عمله استعفا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف خاني هم له جن پرته د نوموړي استعفا او ومنله. د پوځي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان د ښاغلي ستانکزي استعفا شرایطو ته په کتو اړتیا بولي. د دغه کارپوهانو له ډلې هیګول سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
معصوم ستانکزي ته بل لار نه و او دولت ته هم بل لار نه و چې د استعفا ورنکړي. دا د افغانستان او د خلکو په ګټه و. د ارس په رهبری کې قرار لري او که رهبری فعال وي او رهبری قوي وي او استخبارات قوي وي تبن صفوف امنیت هم راوستی شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه په یوه فوق العاده غونډه کې وویل چې د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا یې منلې ده. محمد اشرف خانی په دغه غونډه کې وویل چې په دغه عملیاتو کې چې د طالبانو او د اشتالې پر غړیو د برید په نوم سوي د وی کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. ښاغلي غنی زیاته کړ چې دغه پیښه به تر اخره تعقیب کړي او لوی چرنوالۍ ته دند سپارلې تر څو دغه پیښه او چېړي. له دې وړاندې هم د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپنی عملیات کړي وو چې په پایله کې ملکی کسانو ته مرجو بلا وختې وه. د چارو کارپوهان د ولسمشر دغه کار ستایي او وایي چې له دې سره به لوړ پوړي چارواکي د مسؤلیت احساس وکړي. د دغه کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
سل په سلو کې تعقیب لاندې راتلی شي. هدف هم دا ده چې هلته کوم څوک چې بمباردمان کوي هلته حملات سرته رسوي مسؤلیت احساس وکړي. هلته ملکي وګړي شهیدان کیږي او دا چې اوس جمهور رئیس دغه حکم صادر کړی دی چې باید حتما څارنوالۍ لخوا تعقیب شي دا موضوع د لومړي ځل لپاره ده او فکر پایله به یې دی چې یا به ستانکزي پکې احسان مسؤول نه وي او یا به که مسؤولي باید دار کچ شخصي باید مجازات دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د معصوم ستانکزي نظر هم را واخلو خو نوموړي خبرې ونه کړې. معصوم ستانکزي له 1915 نویم المریز کال راهیسې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اسات راځو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبوجو پر منځنۍ صفات ولس شپږنوي او د افم پر سلا شهر پنځه صفه په ټول افغانستان کې ورېدلې سي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکو ادعا کوي چې لتیری ورځ رئیس طالبان ورته پر دې لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د لارویان وایي لګڼ ستونزو سره مخامخ دي. د روزګان امنیتي مسولین هم د ادعا مانی خو وایي چې یاد لار د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده خو د کندهار ولایت امنیتي مسولین بیا د خبره راتوي. شریف الله شرفت هم د سیمې ته ورغلې او د موټر چلوونکو او مسافرو سره د مرکو پر اساس دغه راپور راغلی.
دا په اورزګان ولایت کې د هغه موټرو د لیږد نمائندګي ده چې کندهار ولایت ته خلک لیږدوي. دلته لسګونه خلک ناست کې او په دې تمه دي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي. خو موټر چلوونکي ځکه کندهار ولایت ته د تګ زړه نه شو کوي چې د وسلوالو طالبان څخه یو لیک ترلاسه کړي او پکښې کې لیکل سوي دي چې سار د جمعې له ورځې څخه به تاسو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لویه لاره تګ راتګ نه کوئ. دا یادی لري پر سر یو شمیر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم جمعګل استاد دی، زه د غټ موټر چلوم د کندهار پر لین باندې. پرون رئیس پر مخ تړه سوې ده چې نه د دې خواسه څوک لای سي نه د هغې خواسه څوک راتللی سي، نو دلته ویلي چې یو څه شان ګران سوي لا به ګران سي، او بلکې چې دی نه مریض د دې خواسه تللی سي، دلته مریضان ناست دي او دغه دې مثال لار په مخه تړه سوې ده، موږ د جدي ستونو سره مخ کړي یو.
زما نوم نکیب الله دی، د کندهار رود ترینکوټ پر لین باندې موټر چلوم. دا لار دوه ګشته کیږي چې بنده سوې ده، داسې ګشته د طالبانو له رویې څخه بنده سوې ده، دوه ګشته کیږي چې بنده سوې ده.
هغه کسان چې د موټرو په تمځای کې بند پاتې دي او غواړي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي، سره لمر ته ناست دي او د زیات شمیرو سره یې ناروغان هم ورسره دي. دوی له وسله والو طالبانو غوښتنه کوي چې یا د لاره دې ورته خلاصه کړي او دوی دې د سفر په توګه نه کاروي.
زما نوم رحیم الله دی، اروزګان ولایت اوسېدونکی یم. زه غواړم چې وکندر ولایت ته ولاړ سم، هلته زما ورور د مکې د کعبې شریف څخه روان دی، متاسفانه چې وسله لار بنده ده، موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ یو.
زما نوم هارون دی، مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. زه غواړم چې ولاړ سم کندهار ته، خبر سم چې لاره بنده ده، نو ډېر خوشحاله یم سولم چې لار بنده ده، نو مریضانو زما سره سره دي، غواړم چې ولاړ سم کندهار ته، نو لار بنده ده، هیله ځین لرو چې لاره بنده نه کړي، د طالبانو سم د حکومت سم دا غواړو.
نن هغه د مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم، استاد یم ورور. غوښتنه مې دا ده چې ژر تر ژره دا لار د کندهار دپاره یو امنیت و، د امنیت په برخه کې یو کار وسي او لار خلاصي. ولې دا چې نن هیچا
د دې لارې تړل کېدو نه یوازې موټر چلوونکو او سپرلیو ته زیان رسولی، بلکې هټیوالو ته یې هم سخت زیان رسولی. دی وای یو شمیر هغه خوراکي توکي چې دی له کندهار ولایت څخه اروزګان ته رالېږدول، اوس په لارې کې بند پاتې دي او زیاتې د خرابېدو په حال کې دي. دغه هټیوال زیاتوي چې د لارې په تړل کېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې سوي دي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه لار وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او موټر چلوونکو ته وسلوالو طالبانو د یو لیک په مرسته ګواښ کړی، خو دی وایي دغه لار وسلوالو طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده.
ولی او طرف که است مربوط ولایت کندهار است، مسئولیت کندهار است که او را تامین امنیت بکنه مسیر را، و او طرف مسئولیت ما نیست. گرچه می اونجا مشکلات ها است و طالب ها می انگاه گاه مسیر را مردم هم بند می سازن.
د کندهار ولایت امنیتی مسئولین بیا دانه منی چی یاد لاره دی وسلوال و طالبان و تدلیوی. د دغه ولایت د پولیس ویان جمال ناصر برگزی هغه خبری رد کردی چی گرنی دوی جی خاکریز ولسوالی تغذیه ده جلاره تدلیوی.
دلته زموږ د پولیسو قرارګاوی دی، د اردو قرارګا ده، لار دولت هر سهار ګوري د مینو څخه، دا چې عام خلک تګ راتګ نه کوي، نو دا د دوی خپل کار دی. کنی لار بنده نه ده، خلاصه ده، یو شی نشته، خو د سهار له عدالت زموږ درې خپلې د پولیسو قرارګاوی دی، یوه د اردو قرارګا ده، لار خلاصه ده، لار هیڅ مشکل نشته.
حڅه موکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان سره هم خبرې وکړو، خو هغه زموږ خبرو او پیغام ته ځواب را نه کړی. د یادونې وړ دی چې د اروزګان او کندهار ترمنځ د الوې لاره اوس تازه نه ده تړل سوې، بلکې له تیرو څو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې ده، خو دا دی اوس تازه له تیرو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
زموږ غلا زده رادیو لري دوستانو لکسی تاسی هم په خبرونو و راپورونو کې اوریدلی دی چې تیر ورځ د کابل په ششترک سیمه کې د بمی برید پر مهال لس تنه وژل شوي دي. په دې برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو اخیستی څه باندې څلوېښت کسان نور ټپیان سول. زموږ همکار رحمت الله افغان د دې پېښې د یوه قرباني د خیبر کور ته ورغلی دی او د نوموړي د کورنۍ د غړو سره د مرکو پر اساس راپور چمتو کړی دی چې په ګډه به یې سره واورو.
دلته د دیرش کلن خیبر کور دی. نوموړی د تیرې پنجشنبې په ورځ په انتحاري حمله کې ووژل سو، خو د کور له دیوالونو یې د ویر، ماتم او ژړاګانو اوازونه له لرې اورېدل کېږي. د خیبر مور وایي چې زوی یې د ششدرک له سیمې د خپل دوست له کوره خپل کور ته په لاره و چې د پیښې قرباني سو.
تو کیا پایدو گان شون پایدوش کنم دانو سات خانه مانده گیم.
خیبر چلور لورانی او یوزوی لری. خیبر پرزا فروشی کولا او یوازنای دوڑی گتون کهی بو. ده خیبر دیال لسکلن لور چه لغم او جلای ستونی بند بند که ده دپلار دورستی دیدن پاره. ازادی راژیو تبایی
مادرم زیاد گیرانم کت و زوفم کت چند دفعه. پدرم دیدم روش زیاد خراب شده بود. ما گفته بودم پدرم تا آخر عمر من زندگی میکرد و اگر میشد ما عمر خودم به پدر خود میدادم و ما گفته بودم پدر ما چی گفته تونه ها میکرم.
ده خیبر کورنۍ وای چې امنیتی بنسټونه د کابل ښار په امنیت کې پاتې راغلي او هیڅ څوک له داسې حملو مخنیوی نسی کړای. د تیرې پنجشنبې په ورځ د کابل نهم امنیتي حفظې اړوند په یوه انتحاري حمله کې لس کسان ووژل سول او دوه څلوېښت نور ټپیان سول.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction.
La Asia tar Australia.
Bir. May.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radyo Vavrayı. Avzan Khabar Kray.
او د دې مجلې وروستی راپور مو دا دی چې رابرت موګابي چې 8 کاله د زیمبابوې واکمن وو په حق ورسید. دا خبره د زیمبابوې نوي ولسمشر نن سهار پر ټویټر وکړه. ولسمشر ایمانوئل مننګاګوا په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلې دي چې موګابي د زیمبابوې د ازادۍ سیمبول وو. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
رابرت موګابي چې له 8 کلنې واکمنۍ وروسته په 2018 کال کې د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، په سنگاپور کې سا ورکړه. د زیمبابوې ولسمشر ایمانوئل مننګاګوا پر ټویټر په یو بیان کې د موګابي د مړینې د علت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې نوموړی د زیمبابوې د ازادۍ سیمبول او هغه افریقایي رهبر و چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو د ازادۍ او ځواکمنولو لپاره وقف کړی و. مننګاګوا ویلی دی چې ولس به د موګابي تاریخي کارنامې هیرې نه کړي. د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل رامافوزا هم په یو بیان کې د موګابي مړینه تایید کړې او د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب یې د زیمبابوې خلکو ته تسلیت ویلی. موګابي چې د وسلوالې مبارزې له مشرانو څخه و، په 1980 کال کې د سپین پوستو لږکیو د واکمنۍ له پای ته رسېدو سره سم واک ته ورسېد، خو ده به د زیمبابوې د پراخو اقتصادي ستونزو پړه تل پر نړیوالو بندیزونو اچوله او حتی یو ځل خو یې دا خبره هم کړې وه چې غواړي د تل لپاره ولسمشر وي. د زیمبابوې اقتصاد چې تر ډیره پر کرنه او قانونو ولاړ دی ورو ورو کمزوری کېده. فابریکې بندېدلې، د وزګارو خلکو شمیر په زیاتېدو شو او حتی په 2009 کال کې د زیمبابوې حکومت خپل پولي واحد د زیات انفلاسیون له کبله باطل کړ او پر ځای امریکایي ډالر په چلن کې شو. د موګابي د واکمنۍ په وروستیو کې په دولتي مشرتابه کې د نفاق او یو لړ نورو ستونزو له کبله د خلکو نارضایتۍ پوځ ته د مداخلې زمینه برابره کړه، چې په نتیجه کې نوموړی د پارلمان لخوا استیضاح شو او په دې پسې خلکو د پراخو مظاهرو په ترڅ کې د هغه د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د 2018 کال په نومبر میاشت کې خلکو په ټینګار سره د موګابي د استعفا غوښتنه کوله، خو ده دا غوښتنې له پامه غورځولې. ترڅو چې د نومبر په 28مه نیټه استعفا ته اړ شو. د موګابي له استعفا وروسته که څه هم واک پوځي شورا په لاس کې واخیست، مګر خلک د پلازمینې حرارې لارو کوڅو ته راووتل او جشنونه یې جوړ کړل. خو نن جمعه خلک په کوچنیو ډلو کې د حرارې واټونو ته راوتلي وو او د رابرت موګابي د مړینې خبرې یو بل ته ورکاوه.
دوستانو، د نن ورځې پښتو خبری مجله هم دلته پای ته ورسېده. درې مجله زما همکار مصطفی صدیقی ستوړندې کوي. اشاره اخلي صدیقی
صاحب. بسیار تشکر از شما. ماندن